امنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له اوومې نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیکټاک، انسټاګرام، سنپچټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډېری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر له 10 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیکټاک، انسټاګرام، سنیپچیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوس دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاري داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې له ګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دي او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیکټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو سزمګه پام بدل وو او سیغم بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورله مخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی لکه تر لګه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولې او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردنن معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبريالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقوقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبري کې یعنی څلور ورساته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیر علاقه و. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدان او معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری راته کړی وه، هماغې د وجې نه بیس ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی. معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختې ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبرې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تیر کړی دی. بیا چې په خاو بد باندې پوه شولم، ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تیری، باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تیر کړم. نو ژوند کې ډیر مشکلات سره مخ شوی یم، خو تسلیمی مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډیر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې د وړون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغانین جنې وای چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژنده، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ده ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلن هم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به می خدای خې کې نظمه د ژوند ستونزې سخت ډیرې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو پخ مالوله د وای بي سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما فوت کده بود مؤخر
کله مې پلار وفات شو زمیده تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګره غټه شوم تر مې خونځي ته زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سزه په لاس کله نه کې مالوله شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده. په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپل اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنه محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې او وروسته درګه بیا په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پریدا کوم. وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د البیرن لیسې څخه په پاریغه سوې ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ور کړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوې. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد په هنتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا د کندهار اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور موټرونه چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د قمیدی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ وړل دي او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونه او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړه و
دوه شان چې ډیره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسولیا او دغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا ما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بیا د وی مشوره دغه چې زبې د سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سنت امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امکان کړی و هم تر دا هم مستر او متنزه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وز مست درغنی ته کې ټول زما هغه د زما تر پس کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په پس کې او یوازې زو ما چې زما په ټول هم سم کاین او اوس ما جا غوړي شي دغه ته معلومي هغه هم ډیره په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې تم سم ته هم شپاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته. نو حالته زه په درغنی چې نه یو مدیر صاحب وخت تعالی غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیر یو لایق او ډیر شمه ډیر عمر هم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه مزبوط مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمړنۍ خونځي کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو و چې وشانو چې څو وخت مشه فضل کندری کې او فضل کندری کې حالت زه تقریبا زما تاګه غالبین چې د دوهم څخه درېم سم ته ولاړو زما د قوت چې حالت شرایط ډېر خراب سول بیا موږ تخپل د دن د چې مشکور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخمنه حالت مشکور وو د فضل کندری شون دي په تاسو کې واقع دي چې دغه سړک مستقیم تللی دی د هرات پورې د دن تر څوک تر څو چې د شون دي واقع دي چې دا یو ډېر مشهور شون مشکور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شوندې چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته ووښته تکال چې جنگ څه څه د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې هات ورکی چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولاره پېښور ته پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هات سره مچوند جنگونه هم تدیر سوله او کومج نس وی کولای چې حالت بیا نو د فامیلی رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به پر تکنده هات راغلم
بیا څه و شو چې
درځه زما علاقه نه و د درس زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړو زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټبل لپاره تر لاسه کړو په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراشو خصوصي ژوندته نتمن متاهلی است او اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر ته اولادونه ست که اته ځمن لرم او تقریبا تنزل ورګان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا سپی چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ته ډېر متوجه کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درېشه پاره تلورشه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نه کوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرته داسې یو اتفاق وي اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کړي قدر پم چې زما را رغان زما تر زامن هم سمات عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کینو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دي
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي شب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن لپاره، د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو لپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي. په تور د مثال که زه تاسو یو مثال درته، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت، اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولی د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي، او زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورشي دی. هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 10,000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ سره زموږ درانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب، بزرګوار مایل صاحب، محترم احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي سکتور مشران چې ودارال لاړه، موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده، د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تل ارزانه و، یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي د 1000 غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي. حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد ترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی. بل په ګیان کې چې د الله وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاط خط نور د مومن ګروپ ته کندهار ته ځان د ټول افغانستان تجارانو ته وتنګل کومک یو کیده غوښ په کونار کې زلزله وسوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي، یعنی دا خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکت وي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي، او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنه په باره کې زړی اوسپنه باید د افغانستان څخه بندي وي، چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هیڅ د اوسپنه به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس پرسوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین $100 تللې، موږ ته د څه په باندې تللې په $200 یا $50 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر خپل سید هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سید چې دا به نورې ولاړې نشي او بنجس ولې دا غر رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستول اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایت در رسیدو په حال کې
یعنی یو فتصه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو غوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډیر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجز په اړه کې درته اوس پوری د افغان پرزګرانو سره
کافی مرسته کړې بل د شفافیت مسلې ته راځو کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خند چې شید او تاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالېږي فکر نه کوي چې دا لوی خند دی او ځینې نور خندونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي
حقیقت تاسو به مرمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده ولې به هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالات کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي او پیسې یا د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 ټول ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته وزاور خپل له واستغه دی چې ګولې په وسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولی شي کله مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو پر راتل وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څیر سوې باندې بدل شو ده کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پرې دا بي اعتمادي کال به اجبار اعتماد و کدای به برت من سنا را جاگز میشته سی آمیانا مثال دی ویدی ویدی که بی اعتمادی سال که ده دغدغه با اعتماد دلاست سری اون کی مشکل فردی که دی چی ذکر کنم چی افغانان یا خلق خپل باید لاست سوار کی او کوشش پیدا کی چی خپل وطن پا بادی کی څنګه کم رول ورو به ستاسو سوال میر ستاسو تاسو کوم بر سوال وکړي ستاسو اوس
بلې
د خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی خصوصي سکتور په ډیر دقت سره په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي یعنی دغه د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب فائدہ ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تسباور کوي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ عاجزیو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالته په خپل فدايه کی روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوم یم ته دا خلک راول چې په خوې محصول به مشکلات کې درو دمګروس پر محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد دوه ساسه شوې ده بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کې رسیدم اوس کندهار ته تقریبا کولای شي چې ډېر پیغام تقریبا په 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتاب کوي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېر بنجلارې خلاص دي دي ارزو مته چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي ته خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح لپاره ورسي نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو ولکې د دوه پلارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شته نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي په باندې موږ ملي مشوره وکړو
څومره شوري نور او عملي مشوري ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولسمه کټوي مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې اختلاج دوی ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې په او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته د چې کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کوي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول مرشتي تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې 43 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان باندې دلته سرمایه آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو، موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سي کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولای یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو او وروسته درغه د پخپله د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول چې په نوموش په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډیر نیوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا، دا موږ کولای شو چې وایو موږ لرو افغانستان، یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو کېدلای چې یو څوک یو ماته یو زه تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه پوهیږم چې به تای پرځان نسم که زه محرک نسم او لاړ نسم تپو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای. نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سونو. دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا لپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمداري وکړي. د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد سب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکم کړي، تعداد باید مستحکم کړي، خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریو اوسل ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت کرشا ویل دي. کده ان شاء الله رشا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي. د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې ډیر فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسل کنټینر ځل کن چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشرچو هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سکراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خرڅول. اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري هیڅوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګرو ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو. ریاست نورې شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مادونو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی. اولې پر اساساتو کار حقوق استیبیلیټی پیز استیبیلیټی پر ټول شان باندې پر ټول شان پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو تو وکاله سو افغانستان کې یو وخت لوی او مهم داس شرکت ته ویش د ټول افغانانو سهم شته
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب